مخکې له دې چې د خبرونې دویمې نیمایي ته ورشو، په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د بشري حقوقو د څار سازمان یو څېړونکي وایي په افغانستان کې د ښځو لپاره روان بحران ډیر پراخ او د اندېښنې وړ دی. فرشتي عباسي دا خبره تیره شپه په افغانستان کې د بشري حقوقو په باب د ایکس شبکې په یو سپیس کې وکړه. هغې وویل چې د بشري حقوقو څار سازمان د افغانستان څنګه په پام کې لري چې را روانه دوشنبه د افغانستان د بشري حقوقو او د ښځو په وضعیت باندې یو بل راپور هم خپور کړي. د طالبانو حکومت وایي د دوی د صنعت او سوداګرۍ سرپرس وزیر نورالدین عزیزي پرون کابل کې په اقلیمي چارو کې د روسیې د جمهور رئیس له ځانګړي استازي روزلان ایدلګرف سره پر سوداګرۍ او نورو مسایلو خبرې کړي. د دې وزارت یو خبر پاڼه کې لیکل شوی چې په دې کتنه کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرینوف هم وو او د دواړو هیوادونو ترمنځ پکې په ترانزیټي لارو ترجیحي تعرفو د ګټ اقتصادي کمیسیون پر بیا ایجاد او په افغانستان کې د روسیې پر پانګونې بحث شوی دی. روسیې لا تر اوسه د طالبانو اوسنی رژیم لکه د نورې نړۍ په رسمیت نه دی پیژندل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کابل پر وخت ماسپخین یوه نیمه بجې د سریلانکا په پلیکلی میدان کې خپل دویمه 50 اورا یا یو ورځنۍ سیالي کوي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات نن اکشن بل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی تمه لري چې افغان لوبغاړي نن بریا خپل کړي. سریلانکا په لومړۍ 50 اورا لوبه کې چې د تیری جمعې په ورځ وشوه د 240 منډو په توپیر افغانستان ته ماتې ورکړې وه. دواړه هیوادونه په خپل دریمه 50 اورا مسابقه در روانې چهارشنبه په ورځ شي ورست د روانه چهارشنبه پورې زوکري چې لاغي ورست بیا درې شل او رجلو به پایل شي. د سپورت اول خبردار چې د فوټبال د آسیا جام سیالیو په پایلو کې قطر د اردن لوبډالي تماته ورکړه او خپل اتل والی دفاع وکړه. لوبه تیر ماخام د کابل په وخت 8:30 بجې د قطر په اوسې لوبغالي کې پایل شو. په دې سیالۍ کې قطر د اکرم عفیف په ځلېدو سره اردن ته 3-1 پر وړاندې ماته ورکړه. د دې سیالیو غوره لوبغاړی د اتو ګول وهلو په سره د اتو ګولونو په وهلو سره اکرم عفیف ونومول شو چې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. د مونټرال امنیتي کانفرنس مشر وایي دلا نشي ردولی چې روسیه ښایي د ناټو پر کوم غړي هیواد حمله وکړي. کریستوف هوزګن د څرګندونی پر نشر بداسي وخت وکړي چې تاکل شوی د فبروري ل 14 متر 13 د نړۍ رهبرانو او دفاعي متخصصان بیا په دې کانفرنس کې سره راجرګشي. او د رومانیا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر ازمیل او رنی بندرونو د روسي له حمله وروسته ناټو د رومانیا د جنوب یو پوځي اډه کې 14 ډالر وټکې د ځنیو ماموریتونو لپاره ځای پر ځای کړی دي. د روسي له خوا د اوکراین پر دې بنسټونو د حمله د تیري دوشنبه په سهار وشوي. دا هغه دوه بندرونه دي چې د ناټو د غړي هیواد رومانیا د پولي پوګدو کې دانیوب سین هخوا پراته دي. او سم لژمن سره سم د ازادي رادیو اونیزه خبرونه د لوبو له میدانه خبري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او هرکلی. زه بختیار ساحل موتاسی د لوبو میدان سپورتي خبرونه اوري. په دې ونی ځخ خبرونه کې درته دا مطالب وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله روانه ونې له سریلانکا سره د ورځنۍ لوبو لړۍ پیلوي. د افغان ملي لوبډلې مشر روزونکي په ټیسټ کرکټ کې د خپلې لوبډلې د ماتې لاملونو ته ځواب ویلی دی. په ورځنیو سیالیو کې شامل لوبغاړو سوداګریز لیګونه پریخي او سریلانکا ته تللی دي. ایرلند د افغانستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته خپلې لوبډلې اعلان کړې. افغان تکوندو کارانو په عربي متحده اماراتو کې د برونز مډالونه ګټلي دي. د 19 کلن ځوانانو د نړیوال جام د پایلوبې لوبډلې هم معلومې شوې. د آسیا په کچه د فوټبال پیل شوې سیالۍ هم وروستي پړاو ته رسېدلې دي. په خبرونه کې درته ګڼ نور مطالب هم لرو. پیلی د افغانستان او سریلانکا ترمنځ له راتلونکي لوبلړۍ څخه کوو. په یوازنۍ ټیسټ سیالۍ کې تر سترې ماتې وروسته افغان کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو په موخه خپل تمرینات پیل کړي دي. کرکټ بورډ ورته د روانې اونۍ په پیل کې 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوی لوبډله کې اکثریت لوبغاړي په سوداګریزو لیګونو کې بوخت وو، خو د فبروري په شپږمه اومه نیټه ټول سریلانکا ته ورغلی دي. دا چې په یادو سیالیو کې به کوم افغان لوبغاړي ولوبېږي او سیالۍ به کله وي، له امید زهیرمل څخه یې په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لپاره هم لوبډله اعلان کړه، خو راشد خان په اعلان شوی نوملړ کې نه دی شامل. د یکشنبې په ورځ د فبروري په څلورمه نیټه د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوي د غوراوي کمیټې له لورې د سریلانکا پر وړاندې راتلونکو درې ورځنیو سیالیو ته یې 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. ټاکل شوی ده چې افغانستان او سریلانکا د رواني میاشتې په نهمه نیټه د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. کرکټ بورډ لیکلي په دې 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدي لوبډل مشر، ابراهیم زدرا، رحمان الله ګرباز، رحمت شاه، عظمت الله عمرزه، اکرام علي خیل، محمد نبی، ګلبدین نائب، نور احمد، مجیب الرحمن، فضل حق، فاروقی، نوید زدران، فرید ملک، ریاض حسن او قیس احمد شامل دي. دغراز شرف الدین اشرف، شاهد کمال، عبدالرحمن او بلال سمی هم د یاد نوملړ په احتیاطي لوبغاړو کې ځای برځه شوي دي. دا لومړی ځل دی چې نوید زدران ته د افغانستان د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکول کیږي. هغه د سریلانکا پر وړاندې د رواني ټیسټ لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې څلور لوبغاړي وسوځول. بلور ته نجیب زدران بیا تر یوې لسیزې وروسته د افغانستان د ورځنیو سیالیو له نوملړ څخه د خرابې کارکردګۍ پر بنسټ لرې شوی دی. هغه په وروستیو لسو ورځنیو سیالیو کې شپږ اویا منډې کړې وي. که څه هم کرکټ بورډ د راشد خان د نشتون په تړاو څه نه دي ویلي، خو برېښي چې د هغه د ملا ټپونه لا هم سم نه دي رغېدلي او ملي لوبډلې ته به یې راتګ نور وخت هم ونیسي. همدارنګه نوید الحق بیا له ورځنیو سیالیو څخه د مخېخې پر بنسټ نه دی غوره شوی. هغه په 50 اوریز نړیوال جام کې ورځنیو سیالیو استعفا وکړه. د ویلو دا چې د درې نړیوالې ورځنۍ لوبې بعد روان فبروري میاشتې په نهمه، یولسمه او دیارلسمه نیټه وشي، چې ورپسې به د همدې میاشتې په ولسمه، نولسمه او یوویشتمه نیټه هم درې شل اوریزې نړیوالې لوبې وشي.
اوس د یوازنۍ ټیسټ لوبې په تړاو درته رپورټ وړاندې کوو. افغان لوبډلې یاد سیالي د لسو وکټو په توپیر وبایلله. د افغان کرکټ مینوال یې په دې ماتې یو وار بیا راپارولې دي او له کرکټ بورډ غواړي چې ځینې مخکښ لوبغاړي هم ټیسټ کرکټ کولو ته اړ باسي. تر یادې لوبې وروسته مشر روزونکي جاناتن ټراوټ رسنیو ته په دې تړاو ځوابونه ویلي دي. تفصیل له سالم احمد سالی اورو.
د افغانستان او سریلانکا ترمنځ یوازنۍ ټیسټ لوبه په څلورمه ورځ د کوربه لوبډلې په بری سره تمامه سوه. سریلانکا د افغانستان د 65 منډو هدف پرته د کومې وکټې له سوځېدو پوره کړ او له دې سره په لومړي ځل په ټیسټ لوبه کې افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د فبروري پر دویمه نیټه پیل شوې وه، په چې کوربه لوبډلې ګټلې وه او د توپ اچونې پریکړه کړې وه. افغان لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې د رحمت شاه د یو نوي منډو په مټ 198 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. کوربه لوبډلې په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 409 منډې وکړې. دغه لوبډلې ته انجلیو میټوس او دینش چندیمال سلیزې ووهلې او په افغان توپ اچونکو کې نوید زدران شو ځلید او څلور لوبغاړي وسوځول. دا د نوموړي لومړی ټیسټ سیالي هم وه. دغه راز نجات مسعود او قیس احمد دوه سریلانکایي لوبغاړي وسوځول. د سریلانکا د توپ وهنې د لومړۍ پاڼۍ په بشپړې دو سره افغان لوبډله 241 منډې قرضدار سوه. افغان توپ وهونکو د دویمې پاڼۍ پیل ډېر ښه وکړ. نور علي زدران او ابراهیم زدران د 106 منډو تاریخي ملګرتیا جوړه کړه. نور علي په 28 منډو خپل وکټ له لاسه ورکړه. افغان لوبغاړو د درېیمې ورځې تر پایه پورې یوازې یو وکټ له لاسه ورکړې وه او 191 منډې کړې وې. په دویمه پاڼۍ کې ابراهیم زدران سلیزه ووهله. دا په ټیسټ کرکټ کې د نوموړي لومړۍ سلیزه وه. شغلی زدران د لوبې په څلورمه ورځ په 114 منډو وسوځېد. دغه راز رحمت شاه په 450 او لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 18 منډې وکړې. ناصر جمال یوازنۍ لوبغاړی و چې په دې پاڼۍ کې په 140 منډو ناسوځېدلې پاتې سو. په دویمې پاڼۍ کې افغان لوبډلې 296 منډې وکړې او یوازې د 650 منډو هدف یې وټاکه. سریلانکا ته په توپ اچونې کې پربات جی سوریا 15 او اسید فرنندو 3 لوبغاړي وسوځول. ورکول سوی هدف سریلانکا په ډیر اسانۍ سره یوازې 2.2 اورونو په لوبولو سره پوره کړ او هیڅ لوبغاړي ونسوځید. تر دې لوبې وروسته د افغان ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن تروت رسنوی ته وویل،
This year Sri Lanka play 10 test matches in a calendar year.
مونږ تر دې دمه د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې یوازې اته لوبې کړې دي، خو سریلانکا بیا په دوو کلونو کې 40 ټیسټ لوبې لوبولې دي. دا ډېر ستر توپیر دی. ټیسټ کرکټ د لوبغاړو ازموینه وي. مونږ چې څنګه کرکټ وکړ په دا ډول لوبه هیڅ ټیسټ لوبه نه شو ګټلی. مونږ لا هم د زده کړې په پړاو کې یو. مونږ د لوبې په اوله پاړۍ کې ښه پیل کړی و، خو د تجربې د کموالي له امله مو پاړۍ ونه شوه غځولی. سریلانکا په اولې پاړۍ کې تر 400 منډې واړولې چې له همدې ځایه په مونږ تاثیرات پرېوتل. بیا په دویمې پاړۍ کې ابراهیم او احمد شاه ډېر عالي کرکټ وکړ، خو د هغوی په سوځېدو سره مو اته لوبغاړي یوازې په اتیا منډو له لاسه ورکړل. دا هغه ځای دی چې مونږ پکې ستونزه لرو او دا ستونزه په حلو.
بل لوري ته د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زای وایي نور باید زموږ لوبډله له ټیسټ کرکټ سره ځانونه سم بلد کړي. د نوموړي په باور له 2012 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې دننه منظم فرست کلاس کرکټ کېږي.
ولې هغه درې سیشنو کې چې موږ ښه کرکټ کړی و هغې نه موږ پوره استفاده ونه کړه؟ لکه موږ او تاسو ګورو په درېمه ورځ باندې افغان لوبډلې کمبیک وکړه. سریلانکا په شروع کې 4 وکټې 1500 واخیستلې او د پوره اتیا ورځ په هغه ورځ باندې موږ لوبول. ولې په پوره اتیا ورځ لوبولو کې که موږ او تاسو ګورو موږ صرف ټوټل 99 رنګونه وکړل، یعنې هغه څه رقم استفاده چې په کار دغه نه موږ هغه استفاده ته ونه کړله. کله چې بال نه وای سریلانکا د نوي بال نه پوره استفاده وکړله او هغوی چې په کوم ځای کې فیلډنګ درو هغه د فیلډنګ پلیس مطابق بالینګ وکړه. موږ او تاسو کرا سریلانکا په د سریلانکا نه موږ تقریبا 60 اور ډیر لوبولې دي په دغه ټیسټ میچ کې. خو که موږ او تاسو د رنګونو تر اسو رنګونه موږ سریلانکا په 100 او 1400 اورونه کې تقریبا 415 رنګونه وکړل. موږ 115 اور لوبول او 415 رنګونه مقدمه کمپیریزن په کار د اوسنۍ کرکټ کو تاسو د ټیسټ کرکټ وګوره. لکه سره کم چې مقالم د انګلند کرکټ چینج کو د انډیا کرکټ چې سره کم چینجېږي دغه د انټرنیشنل کرکټ چې کم ریکوایرمنت دي دغه ټول هغه کنډیشن او ترم به تا اډاپټ کې، یعنی رن ریټ وو نن سبا په ټیسټ کرکټ کې ډیر زیات مهم ده.
د ویلو د چې د افغانستان او سریلانکا لومړنی ټیسټ سیالي وا او تر دې وروسته به دواړه هیوادونه د دریو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د فروری میاشتې پر 9 نیټه پیل کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د 19 کلنو نړیوال جام د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام د پایلوبې لومړنۍ لوبډله معلومه شوه. هند په نیمه پایلوبه کې سویلي افریقا ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته لار پیدا کړه. دویمه نیمه پایلوبه د پاکستان او استرالیا ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې په یاد نړیوال جام کې د امریکا متحده ایالاتو په ماتولو سره د 14 مقام په ګټلو خپل سفر بشپړ کړ او کور ته ستانه شوې دي. د ویل ده چې د یاد نړیوال جام پایلوبه به د فبروري په 11 نیټه وي. د هند او انګلستان ترمنځ د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ دویم لوبه کوربا لوبډلې وګټله. د دویم لوبې تر ګټلو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لوبلړۍ تر دې دمه یو دیو پر وړاندې برابر روانه ده. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه انګلستان او دویمه هند ګټلې او دریمه سیالي به یې د فبروري په 15 نیټه په راجکوت کې وي. په دویم سیالۍ کې انګلستان ونه کړای شول چې د هند د 399 منډو هدف پوره کړي او په 106 منډو یې ماتې وخوړه. هندي جسپریت بومراه چې په دوو پاړیو کې 9 لوبغاړي سوځولي وو د غوره لوبغاړي په توګه جایزه وګټله. د غراس په دې لوبه کې د هند لپاره یشسوي جایسوال په لومړۍ پاړۍ کې غبرګه سلیزه هم وهلې وه. بلور ته د سویلي افریقا او نیوزیلند ترمنځ هم د ټیسټ لوبه لوبلړۍ پیل شوې ده او د لومړۍ لوبې نتیجه د 201 منډو په تفاوت نیوزیلند په ګټه تمام شوه. یاد سیالي د سویلي افریقا په قربتوب پیل شوې دي. په ورته وخت کې د سویلي افریقا د سوداګریز لیگ دویم پړاو هم جریان لري چې اکثریت لوبغاړي په دغه لیگ کې په سیالیو بوخت دي او د نیوزیلند پر وړاندې نسبتا ځوانه او بې تجربه لوبډله په لومړۍ سیالۍ کې ولوبېده او د دې امکان شته چې په دویم سیالۍ کې ځینې لوبغاړي بدل شي. دواړو هیوادونو به یوازې یو بل ټیسټ لوبه هم ترسره کړي چې د روانې میاشتې په 12 نیټه پیلېږي. رچن رویندرا د نیوزیلند لپاره په لومړۍ پاړۍ کې 240 منډې کړې وي او دوه لوبغاړي هم سوځولي وو، نو ځکه د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. دغه راز د یادې لوبډلې مخکښ توپ وهونکي کین ویلیمسن هم په دواړو پاڼیو کې سلیزی ووهلی. وروسته له هغې چې آسټرالیا ویسټ انډیز ته د 20 کاله وروسته په خپل کور کې ټیسټ سیالي وبایلله، بیرته یې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 3-0 په مقابل کې وګټله. یادې سیالۍ د فبروري په 2، 3 او 4 نیټو ترسره شوې. په اول او درېیمې سیالۍ کې کوربه آسټرالیا د 8 ویکټو په توپیر او په 2 سیالۍ کې د 3 منډو په توپیر بریا ګټلې وه. د دې لوبلړۍ په 3 لوبې کې د ویسټ انډیز ټوله لوبډله یوازې د 3 منډو په جوړولو سره سوځېدلې. دا وویل ده چې تر دې وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ د 6 ورځو سیالیو لوبلړۍ هم پیل شي او 3 لوبې به سره ترسره کړي. اوس د سوداګریزو لیګونو د کرکټ سوداګریز لیګونه اوس مهال زیات شوي دي. له افغانستان پرته نور هر هیواد خپل سوداګریز لیګونه لري. په جنوري میاشت کې پیل شوی د عربي متحده اماراتو نړیوال لیګ، د سویلي افریقا 6 ورځې لیګ او د بنګلاديش غوره لیګونه وروستیو پړاونو ته رسیدلي دي. په یادو لیګونو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړو هم سیالۍ وکړي او اکثریت یې د سریلانکا پر وړاندې د لوبلړۍ په موخه له لیګونو بیرته ولاړل. د اماراتو په لیګ کې فضل حق فاروقي سکل ډېر ښه لوبېدلی دی. هغه چې د مای امارات په لوبډله کې لوبېده، د مخکښ ویکټ اخیستونکي په توګه یې له ټورنمنټ مخه وکړه. نوموړي 12 لوبغاړي وسوځول. دغه راز د سویلي افریقا په لیګ کې بیا نور احمد او نوین الحق ښه لوبېدلی دي. د دوی لوبډله ډربن سوپر جاینټس په کوالیفایر 1 کې له سنرایزر ایسټرن کیپ څخه ماتې وخوړه او اوس په کوالیفایر 2 کې د پارل رایلز او یا هم جوبرګ سوپر کینګز سره د سیالۍ انتظار باسي. نور احمد په لومړي کوالیفایر کې د یاد لوبډلې لپاره ونه لوبېد ځکه چې سریلانکا ته تللی دی او نوین الحق بیا یوه ویکټ واخیسته خو سیالي یې وبایلله. نور احمد د 12 ویکټو په اخیستلو سره په یاد لیک کې خپل سفر پای ته رسولی دی. د بنګلاديش په غوره لیک کې بیا عظمت الله عمرزی ښه ولوبېده. هغه په هر لوبه کې د یو بشپړ آل راونډر په توګه کارکردګي کړې ده. د نوموړي لوبډله رنګپور رایډرز لوو سیالیو 15 ګټلې دي او د نمرو په جدول کې اول مقام لري. په دې لوبډله کې محمد نبی هم لوبېده. عمرزی د اغیزناک لوبغاړي په توګه تر ټولو ډېرې 381 نمرې لرلې او په اول مقام کې وو.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د ایرلند کرکټ بورډ ادارې د فبروري په 6 نیټه د افغانستان پر وړاندې د روانو 3 لوبلړیو لپاره خپلې 3 لوبډلې اعلان کړې. ټاکل شوی چې دواړه هیوادونه یو ټیسټ، 3 ورځنۍ او 3 6 ورځې سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې ولوبوي. یعنې سیالۍ به د فبروري په 28 نیټه په ابودوبۍ کې پیل شي او د مارچ په 13 نیټه به په شارجه لوبغالي کې پای ته ورسیږي. یوازینی ټیسټ سیالي په ابودوبۍ کې ترسره کیږي او نورې 3 ورځنۍ او 3 6 ورځې سیالۍ په شارجه کې ترسره شي. په ټیسټ سیالیو کې به د آیرلینډ کپتانی انډریو بلبرنی وکړي او په دې لوبډله کې نور شامل لوبغاړي مارک اډیر، کارټیس کمپر، جورج ډکرل، ماتیو فوستر، گریم هوم، انډی مکبراین، بیری مککارتی، جیمز مکلم، پی جی مور، پاول سترلینګ، هری ټیکټر، لارکن ټکر، تیو وان واکم او گریگ ینګ ولوبېږي. دغه راز په یو ورځنیو 6 ورځو سیالیو کې به لوبډل مشري د پاول سترلینګ پر غاړه وي او د ورځنیو سیالیو په لوبډله کې مارک اډیر، انډر بلبرنی، کارټ کمپر، گارد ڈیلانی، جورج ڈکرل، ماتیو فاسٹر، گریم ہم، انڈی مکبراین، بیری مکارتی، نیل راک، پاول سٹرلنگ، ہیری ٹیکٹر، لورکن ٹکا، تیو وان وکم او گریگ ینگ شامل شوی دی. دغراز د شروریزو سیالیو لپاره بیا مارک اڈائر، راس اڈائر، انڈریو بلبرنی، کارٹیس کمپر، گارد ڈیلانی، جورج ڈکرل، گرام ہم، جوش لیٹل، بیری مکارتی، نیل راک، پاور سٹرلنگ، ہیری ٹیکٹر، لورکن ٹکا، بن وائٹ او گریگ ینگ انتخاب شوی دی. دوله ده چې د دې سیالیو لپاره لا افغانستان خپلې لوبډلې نه دي مشخصې کړې. اوس د تکواندو لټګره د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم دوه لوبغاړو حکمت الله زین او محسن رضایی د فجیره اوپن له آزادو سیالیو د برونزو مډال نه وګټل. حکمت الله زین په 3 وزن او محسن رضایی په 2 وزن کې 3 سیالان مات کړل. دوی یو بریا د سیال د نشټوالي په خاطر هم ترلاسه کړې وه. حکمت الله زین په 3 وزن کې د قزاقستان کډوالو استازی او د اردن لوبغاړی مات کړ، خو په نیمه پیلوبه کې ونه توانید د ازبکستان لوبغاړی وګټي. په دې ترتیب دی د برونزو مډال ته ورسید او سیاله د سروزرو په سر فائنل ته ووت. په دویم وزن کې هم محسن رضایی د قزاقستان، متحده عربی اماراتو او فلسطین لوبغاړي مات کړل، خو په نیمه پیلوبه کې له ایرانی لوبغاړي ماته وخوړه او ده هم په برونزو مډال بسنه وکړه. ځینې نورو افغان لوبغاړو هم په فجیره اوپن سیالیو کې خپلې لوبې وګټلې خو مډال ته ونه رسیدل. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي چې په فجیره اوپن سیالیو کې د شاوخوا شپېتو هیوادونو نږدې 1900 لوبغاړو برخه اخیستې وه. تمه ده څو میاشتې وروسته د اولمپیک سیالۍ هم وشي او افغان لوبغاړي د تکواندو په برخه کې د ګډون د چانس د ترلاسه کولو لپاره له دې وروسته چین ته ځي. او د فوټبال لوبغاړو د آسیا د فوټبال د غوره لوبډلو ترمنځ پیل شوي سیالۍ وروستیو مرحلو ته نږدې شوې دي. اردن د جنوبي کوریا په ماتولو سره پایلوبې ته ځان رسولی دی. دویمه نیمه پایلوبه به د قطر او ایران ترمنځ ترسره شي. یاد سیالۍ د قطر په کوربتوب د جنوري میاشتې په 12 نیټه پیل شوې دي او پایلوبه به یې د روانې میاشتې په 10 نیټه وي. په یادو سیالیو کې 44 آسیایي هیوادونو په شپږو ګروپونو کې سره سیالۍ وکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د یوازیني ټیسټ لوبې په تړاو د افغان کرکټ پر لوبو لنډیوال مبصر فرهاد فدایی سره لنډه مرکه لرو. نور په مرکه کې واوري. فدایی صاحب، د دې لوبې له پایله داسې ښکارېدل چې دغه ویشتنځای به چټک توپ اچوونکو ته مناسب وي، خو وروسته توپوهنه په سریلانکا ډېره ښه وکړه. د ویشتنځای په تړاو رپورټونه څه وو او آیا افغان توپوهونکو ویشتنځای صحیح نو مطالعه کړی که بل ستونزه وه؟
ویشتنځای سدا لږ گرین دغه لري، پیچز لري، خو په ټوله کې دا د وکټ بیټنګ لپاره جوړ وکټ ده او داسې کپتان یې تاسو وګټه او بیټنګ لپاره یې پریکړه ونه کړله. همدغه لپاره وسې نن یو څه نه څه بالرانو سره پکې کومک کېده، خو نورو ورځو ته به دا بیخي د بیټسمینانو لپاره جوړې او پیچي او ډېر مرسته به بیټسمینانو سره کوي، لکه بالرانو سره بالرانو ته پکې دومره څه شنه، خو بیا کېدلی شي چې په څلورمه او پنځمه ورځ باندې یو څه نه څه سپین بالرانو سره پکې مرسته وکړي، خو په ټوله کې دا بیټنګ ټریک ده، لکه دلته ټول کمنټیټران وایي بیلټر د بیلټر.
ولې افغان توپوهونکو له رحمت شاه پرته ونه کړای شول چې په اوله پاړۍ کې اوږده پاړۍ ترسره کړي؟
افغان بیټسمینانو ولې اوږده پاړۍ ونه شي کړلی؟ زه فکر کوم چې ابراهیم زدران خو داسې ده کنه، اول سر کې کله کله دغه بیټسمین سي شین پچو ګوري چې لږ ورته ورخطا سي، شاید ابراهیم زدران هغه اول کې بس تصمیم غلط ونیو یا پچ شینی ولیده او هغه ډیسیژن غلط شو. نور علی زدران خپل وکټ خپل ورکړه، همدارنګه داسې حشمت الله شاهدین خپل وکټ خپل ورکړه، اکرام علی خیل هم تقریبا هغه شان غیر ضروری اوسېدو، وهو رحمت شاه بیچاره خو داسې آؤٹ شو چې هغه خپله بونه شو چې دا ولې آؤٹ شو، لکه هغه د وکټ کیپر انټیسپیشن له وجې نه آؤٹ شو. نور نو زه تیغین وروسته څه بیټسمنان موږ سره نه مل او ناصر جمال، ناصر جمال هم داسې فکر کاو چې دا بال به ټرن سي، وکټ یې ریډنس وکړی، لکه دومره وخت هم تیر نه کړ، په دې وکټ باندې ټرن نشته او هغه بال بس بالکل سیدھا راته په وکټ باندې، خو هغه هغه ټرن لپاره ولوبه او هغه ټرن نه هغه په وکټ باندې ولګېد.
ایا په دې وشتنځای تر دې خطو پوهنه کېدلی شو؟
زه فکر کوم چې بالکل د دې نه خطو پوهنه بالکل پکې کېدلی شو، لکه څومره سر احمد شاه ښایسته بیټنګ وکړ ټولو بیټسمینانو دغه سې لوبه پکې کولی شوله. نور علیم تاسو وکټه سي ډېره ښایسته لوبه وکړله او ډېر سنځې ډېر خوندور جوړ کړل، خو بیا یې هغه خپله وکټه بس ناقه ورکړله. نو په ټوله کې وو د دې نه هم زیات سکور پکې کېدلی شوی او دا د افغانستان لپاره دغه سخته سو په ټیسټ لوبه کې.
فکر نه کوي چې افغانستان یو بیټسمین کم لوبه ولی وو؟
زه فکر کوم مثلا ته بیا د بالرانو ستونزه جوړېدله، خو مثلا دا یو تصمیم داسې مثلا هفتې مینی سي ما ته په اول کې داسې ښکارېده چې خو زه شپږ سپیشلس بیټسمینان لرو که نه، دغه به کفایت کوي. نو بیا که ته اووم بیټسمین راولې نو هلته بیا تا سره بالران کمیږي او وکټ بیا داسې ده که نه چې د بالرانو نه به ډېر زور وباسي او ډېر شارټ شارټ سپیلز به ته خپل بالرانو باندې وکړي. نو بیا په هغې کې ضرور داسې تا سره بالران نه وي او دل پاره چې دلته دومره په وکټ کې چشي نشته، د افغانستان هم درې تیز بالران کې ځان سره انتخاب کړي دي او بیا دوه سپینران اخیستي دي.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
د ازادي رادیو د دې ونې د لوبل میدان او نيز سپورتي خبرونه بشپړه شوه. تر بیا مو الله ملشه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.